السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وره تبصرې او شننې هم لرو ځینې مرکه هم دي د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي دینه هم خبر شي او دغه سي نړیوالو مطبوعاتو په کوم موضوعګانو باندې خپلې لیکنې خپرې کړې دي دا به درته هم درورو خلومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار ګل ایاس درته وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده د افغانستان حکومت وای نور پر پاکستان باور نه لري او امریکا وای چې بهرني شرکتونه به له ایران سره تجارت څخه منی نه کړي د خبر پختونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې د خبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی نن ویلي چې د سورن سنگ د وژنې پلټنې یې پیل کړې دي
سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې داغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو حکومت خو خپل پوره هڅه کوي پولیس ته جدیده وسله هم ورکړې شوې ده استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده
بلخوا عوامي نشتل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو پر حکومت نیوکه کړې چې د ترهګرۍ ضد واضح موقف نه لري د دې نه وړاندې د صوبایي اسمبلی درې غړي هم وسلوالو په نخښه کړی وو د سورن سنگ د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پریتورونه ثابت شونو ل خپل څوکۍ به استعفا ورکړي نو موړي د پانام استاندو رابر سره کېدو وروسته پر هغه او پر بچو یې لګیدل تورونو د پلټون لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده پرون ماخام قام ته په وینا کې نواز شریف ویل خپل ټولي اساسي یې په ډاګه کړې دي
میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے
ما خپل ځان سره عہد کړی چې د کمیشن پلټونو کې په ما تور ثابت شو نو زبا د یوې شی به ځای کول بغیر کور ته لاړ شم په دې لړ کې مرکزی حکومت د پانام اسنادو د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره تیر ورځ د سپریم کورټ رجسٹرار ته خط هم واستولې د پانام قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفی غوښتنه کوي د کراچي ښار پولیسو پرون دا وکړه چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دي د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل وو پولیس وايي عبدالرحمن سیندی تیر ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو د کراچي کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس حیدر رويټرز خبرې ایجنسی ته ویل عبدالرحمن سیندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یې نږدې اړیکې درلودې د پولیسو د چارواکي په وینا سیندی له بیلابیلو سخت دریځو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کوي ملګرو ملتو په 2012 کال کې له القاعده سره په مالی برخه کې د مرستې او د ډلې ته د اسانتیا او د برابرولو په تور عبدالرحمن سیندی په تور لیست کې شامل کړی وو د خیبر پختونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او د کډوال واپسې پریکړې به ډیر زر وکړي د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی اقبال ظفر جګړه د شمالي بوزریستان عثمان خیر قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر وخت وې چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته په سیمه کې امن پر ځای شوی دی او ډیر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي نوموړي زیاته کړه چې کډوال ته به په خپلو سیمو کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل کیږي د فوزي عملیاتو له وجې د شمالي بلوچستان سره باندې لس لکه خلک بې کوره کړل شوي ول چې ډیرې دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلی نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال وړي ته ویل پاکستان تل هغه کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جګړه کوي
هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي تل یې د غو ملاتړ کړی دی
دا پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروستو له هغې بدل شو چې د تېرې نهې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پړه د پاکستان په استخباراتو واچوله. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي علمدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. داسې ویل کېږي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلودو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټمي موافقې له مخې یې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لوی شپږو قدرتونو د 2015 کال په جولای میاشت کې اټمي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټمي پروګرام محدودوي چې په بدل کې بل په دغه هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. او وروستۍ خبر د امریکا افو د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو په هوایي بریدونو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده، خو څارونکي وایي چې وژل شوو ملکیانو دغه شمېره ډېره زیاته ده. په عراق او شام کې په تېرو شلو میاشتو کې د هوایي بریدونو پر مهال جنگي او بې پایلټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. لندن میشته یو څارونکي ډله وایي چې د ملکیانو لږ شمېر کې مرګ ژوبله د منلو نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرین هم د ګلای آسنا اورېدل. تاسو ته مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې باره د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر ناوخته وسلوالو وژلې ده.
آرمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې. نن دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دې څه کردار دی، خو تماشا کوي.
د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي وزیر اعظم له د خطاب پسې پارلیماني غړو سره د کمیشن په ضابطه کار خبرې کول په کار وي.
دا تقریر د میا صاحب بالکل صرف د ضابطه دفاع د پاره، د خپل ځان د بچاو د پاره چې کوم دینو یو دسي یو کمیشن د پاره اراده جوړ کړ چې ټي او ار د خپل خوخه جوړ کړی دي.
نن په پیښور کې ځینې مدني ټولنې وایي د 1913 کال د کیسه‌خوانې پیښې په یاد کې غونډې جوړوي او د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته.
او زمونږ په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی، او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په داسې ځایونو کې دي چې هغه هم د ملکانانو دي، د وزرو په حساب دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې پرس ناوخته وسلوالو وشلې دي. د دې پیغام کې نن د بډیر بازار بند کړل شوی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د دې وشنه غندلې ده. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواری قبول کړې. نور تفصیل د غلام غاست په دې رپورت کې.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتغنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې په لړ کې پلټنې روانې دي. مشتغنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلي کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړی شو. سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول، خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې د هغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیښه د هغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دې نه وړاندې دوه د اسمبلی غړي او یو صوبایي وزیر هم په نښه کړی شوی وو، خو په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه شوي وو. حکومت خو خپل پوره هڅه کوي. پولیس ته جدیده وسله هم ورکړې شوې ده. استخباراتی شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده او هر ورځ استخباراتی معلومات شریکوي، ولی بیا هم کله کله داسې بدې پیښې رامنځته شي. خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریز نه لري.
ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې. په دې وطن کښې اور لګېدلی دی. نن د دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دوی څه کردار، دوی خو تماشه کوي، دوی خو ذمه داري نه قبلې. دا تپوس کوم چې ځای عمران خان روزانه در نه کوي، ده په یوه در نه کوي، دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شبقدر کښې دا واقع وشوه، ایف ایس کښې واقع وشوه، باچا خان یونیورسټي باندې واقع وشوه. دوی خو به دا الزام په عوامي رشتر پاټه لګاوه
خود. صوبائی حکومت ویان مشتغنی وایی صوبائی حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلارې لاندې د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیستلې ده او د نیشنل اکشن پلان لاندې په ټوله صوبه کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. دا یادونه ورله چې د زیارت په مخام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیرالله د معاون خصوصي سورن سنگ د وجنې په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی دی چې دغه پیښه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت د پنامه اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پنامه اسنادو کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د ځینو نورو پاکستانیانو نومونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته په نواز شریف فشار زیات شوی دی چې استعفا دې ورکړي، خو هغه اولادونو یې ویلي دي چې دوی اس غیر قانوني کار نه دی کړی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکټ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ضابطه کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویلی شوي چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابنده به وي. دا خبره پکې هم شوې چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایي به عدالتي کاروایي ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چېرته به کیږي، د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویلی شوي چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملکه پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوي د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پانامه اسنادو خپرېدو په اړه قوم ته دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه، که تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زه هغې ته چیلنج ورکوم، که هغې سره د لړ کې څه ثبوت وي نو کمیشن ته دې وړاندې کړي. زما خپل ځان سره دا عهد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما څه تور ثابت شو نو زه به یوه لمحه هم ضایع کولو بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې پخوا پې هم تورونه لګول شوي وو خو کله ثابته نه شول. وزیر اعظم وویل چې یو وارې بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. قوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي د مونږ ته دا هم ووایي چې که 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولیږل شو، او دا دې وویل شي چې کله مونږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پانامه اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د پاناما اسنادو په اړه د کمیشن جوړول ښه خبره ده، خو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د کمیشن د ضابطه کار په اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلام مشورې وکړي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خطاب په اړه د قومي اسمبلی مخالف ډلو ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې د کمیشن لپاره ضابطه کار په اړه مخالف ډلو سره مشاورت نه دی کړی. د اپوزیشن ګوندونو په وینا چې وزیر اعظم لخوا د یو خود مختار کمیشن اعلان د اپوزیشن ګوندونو کامیابي ده، خو نور معاملات هم د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت هوارول پکار دي. دې لړکې د پاکستان پیپلز کنسنټر روبینا خالد مشال ریډیو ته وویل پکار خدا و چې د خطاب کولو په ځای وزیر اعظم د کمیشن ضابطه کار په حق له پارلمان اعتماد کې اخیستی وي. دعوی
بهترین طریقہ سے سنگا زمون چیئرمین بلاول کوتی گزاری سے دوی نے دیکھی تھو دا پارلیمنٹ کے دی دا قوم نے خطاب کول میں مخ کی بکارو دی پارلیمنٹ سے لڑ سی پر جی پارلیمنٹ دے اصل پارلیمنٹ سپریم دے زمون اور پارلیمنٹ دے اگے کی دا نمائندہ ہم دا پارلیمنٹ دے دا غین جین دے الیکشن دے وزیر اعظم طور سے دے راہی ووٹو نو سارا تو بکار دے مخ کی اگے کانفیڈنس کی والی اگے تکبر او کی سنگا چے دا برطانیہ کڑے دے خپل پارلیمنٹ سره خبره کړې دي. دې ته موږ کارو چې مخکې پارلیمنٹ سره خبره کړو دې چې هغه طریقه باندې کمیشن جوړي چې هغه رنځ ریکارډي ټیم موږ ډیماند دی هغه به وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی اول ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کی دې زیاتوي
زما په خیال چې دا تقریر د میا صاحب بالکل صرف د ضابطه دفاع لپاره او لګیدنه چې د ملک سټیټسمن تقریر کوي خپل ځان د بچاو لپاره چې کم دینو یو دسي یو کمیشن لپاره اراده جوړ کړی یو ار د خپل خوخه جوړ کړی دي سو پر دې یو ټرم اف ریفرنس کې اپوزیشن نه کې نه ولې نو دا دی بس ګارانټي چې د خپل ځان بچ کول نه واړي بیا په دې کې سر ټایم لیمټ نشته چې کله پورې بودا انویسټیګیشن په کله پورې پوره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي چې پاکستان کې د هر چا احتساب پکار دی که هغه ریټایرډ شوی وي که هغه اوس هم کار کوي ځکه چې پاکستاني کوم نور دینه اخوا نشي برداشت کولی.
نو مونږه داغه د سپیچ دا خیر مقدم کو ولې چې زم هغه د اپوزیشن مطالبه خو منو د وجه دینه مخ کې هغه چې زبر ریټایر جج نو دا هغه کوم مغه خبرې نه پورس شو نو دا کامیابی د اپوزیشن پټي وار مانی خبرې کې دی شي ک پر اس کب کمه جاته پکی نو دا سه هر په اخر نه ابا بیا د هغه سره کلاغي پرون چې خبر راتلو چې کې دی شي حکومت د اپوزیشن پارټیانو میټینګ را وړینو په خاطر به وګورو خدا چې زم په خپل لا پارټي مشورت کوي د کې څه څه کمه لري او څه څه پکی منګه جاته ولې شو.
برخو د مطبوعاتو تر مخه کای مقام چیف ساکب نثار ویلی دی چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله به د چیف جسټس ملک ته د واپسې نه پس کیږي. چیف جسټس انور زهیر جمالی د ترکیې د یو هفته په سفر دی.
دا مشال ریډیو دا
نیوز رسپانه لیکي د تیر زیارت په ورځ د پوز د ځینو افسرانو له خپلو هدو د لری کولو خبره مخې ته راغله، خو په دغه کې زیاتره تیر کال د خپلو دندو نه د درغلیو په تور لری کړل شوي دي. رسپانه لیکي ځینو پوځي افسرانو د خپل واک غلط استعمال کړی او د درغلیو سمګلنګ لارې پیسې جوړې کړې دي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لرې کړل شول نو له دغې وروسته په میډیا کې توده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو نو د خپلې عهدې او واک غلط استعمال کړی دی. نیوز رسپانه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس گاډی وو نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوی دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلی دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه یې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د یو بل ریپورت طرف ته. نن په پیښور کې ځینې مدني ټولنې وایي د 1913 کال د کیسه خوانې پیښې په یاد کې غونډې جوړوي. دوی به دا پروګرامونه د کیسه خوانې شهیدانو چوک او باچا خان مرکز کې کوي. پیښور کیسه خوانې کې هم په نننۍ تاریخ په 1913 کال کې دغه وخت د پیرنګیانو حکومت لخوا په پښتنو ډزې وشوي، چې د تاریخ پوهانو په وینا په دې پیښه کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي وو. تاریخ پوهان وایي چې د دې برید او دغسې د نورو بریدونو چې په پښتنو سیمو کې شوي دي، هغه د پاکستان حکومت په زوره پټ ساتلی دي، او باید چې دې لړکې پښتانه ځوانان خبر کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
نن بغیر حکومتي کچا پیښور مدن ټولنې په قصه خانه شهیدانو چوک او باچا خان مرکز کې دغه پیښه په یاد کې پروګرامونه هم تابع کړی دي، چې پکې په ماخام قصه خانه کې دغه شهیدانو په یادګار دغه ځوانان شمع هم بلوي. دغه پروګرام تابع کوونکي زده کوونکي شفیق گیګیانی په دې باب له مشال لیډو ته وایي
خاص چوک کې دا دو یادګاران هم جوړ دي چې ته شهیدان وي. دا شهیدان سره په هلته هم شوی بل نظري وجه دا چې یو خو روس چې کوم دمونه بيخي ویره ده، دا رنګ دې سره تړلي چې کوم مشران دي هغه مونږ بالکل هېر کړی دي، ځکه چې زموږ په حساب کې هم دا ذکر نشته.
دا خدای خدمتګارو په غورځنګ پی ایچ ډی کوونکی د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د تاریخ څانګې یو استاد ډاکټر وقار علی شاه مشال لیډو ته وویل چې د قصه خانه دغه خونړې پیښه کې خوشاله 250 کسان وژل شوي او د 600 نه زیات ژوبل شوي وو. دی وایي چې پښتنو په داسې پیښو باندې زموږ تعلیمي نصاب او دغه رنګ سیاسي مشران هم چپ دي. دی وایي چې په ګاونډي هیواد هند کې هم دغه رنګ یوه پیښه په کال 1919 کې شوې وه چې د جلیانواله باغ پیښې په نوم یادیږي، خو د هندوستان په نصابونو کې هم شامل دي او بچي بچي تر دغه نه خبر دي. خو د بده مرغه د پښتنو په سیمه ډېر داسې پیښې شوي لکه سپین تنګي، بنو کې، ټکر کې، دوتمنځو محاصره او یا د بابړ شهیدان، خو له څوک هم ترې نه خبر دي او نه ترې څوک خبرولی شي.
سرکاری طور سره دې هغه منظوره کوي په ماشومانو ته سکولونو کې دې هغه متعلق تفصیلات داسې وي چې دا خبرې د خلکو په ګوتو باندې وي او د بدشامتۍ نه د پښتنو په خاوره باندې دا دومره لویه پېښه شوې ده. تاریخداران ته به نه دي خبر، نور علم پوهان ته به نه دي خبر، خو عام وګړي نه به موږ څه کیسې کوو. ماشومان هم لګېدلې وي په کې، ډېر چاپېره بالکنو زنانه وکتې، دوه درې زنانه هم په کې مړې وي، په کېران هم په کې چې خیر به وشتو هغه په کې مړې وي.
ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او د خپلو مشرانو او قربانو د داسې پېښونه خبرېدل د یو قام او د هغې ځوانانو د ښه راتلونکي او تګدار لپاره ډېر مهم بولي.
خبر د خپل سبا تابیا به څنګه کې، د خپل سبا دپاره، د خپل نن د تېرېدو دپاره لومړی خبردار چې ته خپل ځان وپېژنې. نو دا هر څه چې دي د تاریخ په پاڼو کې خو سبق دي، خو په زور باندې پټ کړي شوي دي، اول فرنګي پټ کړي شوي دي، یا اوسني واکمنان چې دي دوی پټي، ځکه چې د پښتنو ته تر هغې پورې تاریخ چې تر څو پورې شولې نه نو زموږ بچي به د دې خاورې سره څنګه مینه پیدا کوي، خپل ځان به څنګه پېژني.
دا د مندره چر تاریخ دانانو په وینا د دغه پیښې وجه د کانګرس ګوند او د خدای خدمتګارو لخوا د پیرنګي استعمار د ظلمونو په ضد او د هندوستان د ازادۍ لپاره په پرم نه توګه د سیول نافرمانۍ پریکړه وه، چې دغه وخت پیښور قصه خانه کې عبدالرحیم پوپلزی چې په قاسم علي خان جومات کې خښتې دغه جلوس مشري کوله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې هاي سکول نشته او ماشومان یې د اتم جماعت وروسته له زده کړو محرومه وي. دوی د هاي سکول د جوړولو غوښتنه کوي، خو بیا حکومتي چارواکي وایي په دغو تحصیلونو کې د هاي سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیر نه دی پوره. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د محمد ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وای چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي، یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمې اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دوه تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ خو غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډن نه خلاص شي بس بیا خبرې کورونو کې ناستې او یا چې تبصګورې بوځي کوي، نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورین په پوله آباد غریزی سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمه بهر وتلی و چې لا هم زیات شمیر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
اوزمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم پولیسي ځایونو کې دي چې هغه هم د ملکانانو دي، د وجرو په حساب دي. نو سکولونه دي، عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم نه، چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، دغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغوی واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګه سکول بیا د میډل نه های کولې شو. نو تاسو پورې چې دا کرایټیریا نه برابر، نو ظاهر خبره ده چې د نورو تحصیلونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا پاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړان دي برابر کړي، نو هغوی به خپل سیمه ته خامخا واپس راځي. خو کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړنګ کورونه نشي آبادولی، ځکه چې له محمد بهاري بچي سبق هم ویلې شي او په خپل مزدوري هم کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیر کال کې د درې وجل شوو پولیو سید کارکونکو نمونه مرکزی حکومت ته د سیول ایوارډونو لپاره لیکلی دي. دغه سیول ایوارډونه به د اگست په 14 ورکول کیږي، خو د روغتیا خزینه کارکونکي یا د لیډی هیلت ورکرز وای تنظیم وای باید حکومت د وجل شوو کارکونکو له کورنیو سره مالی مرستې وکړي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د سیول ایوارډز لپاره په تجویز شوي نمونو کې د 2015 د نومبر په میاشت کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل شوي د سوابې د ای پی ای مشر ډاکټر یعقوب، او هم د 2015 د مارچ په میاشت کې په مانسیره کې د پولیو ضد مهم دوران په وسلوال برید کې د وجل شوي دوو لیډي هیلت ورکرو ستاره ګل او کنیزا نرګس نمونه شامل دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوي د سرکاري کاغذونو د نقل تر مخه د صحت ادارې دا وجل شوي کارکونکي د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم کې د قرباني کېدو عملا سیول ایوارډ ته نومول دي. د لیډی هیلت ورکرز د صوبایي تنظیم مشره عائشه حسن ممن وایي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید حکومت له ایوارډونو ورکول وړاندې د پولیو ضد مهم د وجل شوي کارکونکو د کورنیو مرستې وکړي.
صدارتی ایوارڈ دشی چیز ماں بچی پکور کی ناری ہوگی کور بھی نہیں آگا LHW خاون دی بم کے علو تے وار وار بچیو بل یو ہلال الف و سوان سلمیو دا مور و پلار یو بچیو داغ بودا مور و پلار دی اچھ مڑ دی داغی دو خانہ دانونو نا چی وقت غریبانان دی بے پورا دی بے پورا دی اغو سر دی امداد اکڑ لیشی صرف ستارہ جورت و ستارہ امتیاز باندے خود چا خید نہ مڑی گی تاسو یقین کوئی چاہے کی سوک مڑ دی اغو تو ایوارڈ وی بداستی شیدے بے جنیم نا.
وفاق ته لیږلی شوی د سیول ایوارډونو په تجویز کې د لیډی ریډینګ هسپتال حادثاتي مرکز ته هم د ستاره خدمت ورکولو لپاره لیکلی شوی دی. سرکاري کاغذونه زیاتوي چې د لیډی ریډینګ هسپتال حادثاتي مرکز ته په تیرو درو کالو کې له 3.3 لک زیات مریضان راوړل شوی دي، او یوازې په 2015 کې پکې د مختلفو وسلوالو بریدونو او چاودنو 1602 اتیا مریضانو درملنه شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې کیدونکې دي د ګلیاس نبلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وجنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی ویلي چې د سورن سنگ د وجنې پلټنې یې پیل کړې دي. د سورن سنگ د وجنې ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي د پانام اسنادو رابرسره کېدو وروسته پر هغه او پر بچو یې لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پرون ماښام خام ته په وینا کې نواز شریف ویل خپل ټولې اساسې په ډاګه کړې دي. د کراچۍ ښار پولیسو پرون دعوه کړې چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل و. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او د کډوال واپسۍ پریکړې به ډېر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمانخیل قبیلې له مشرانو سره د لیدنې پر وخت دا څرګندونې کړې. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په خړو ژمنو کې پاتې راغلي نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال اړیتو ویل پاکستان تل هغه کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جنگ کوي. د پاکستان حکومت په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری بهرني بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. او د امریکا فوج د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو هوایي حملو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده.
لند خبرینم د ګلای اسنورې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د پاکستان د سینو کورنۍ او رسپانو د اداریو جنگ رسپانی په پاکستان کې د احتجاجونو لارو بندولو ایکسپریس رسپانی د ګرمه پاړه د موسمیات او محکمې لخوا د خبرداري په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل درته را بیا کرم خان وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د تیرې سمو دې راسي ملکی پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شي وي. ادارې وايي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شي وي. ادارې مخکې لري چې د حادثې په صورت کې بسونه سپسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولسته مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو داغي اندازه صرف اغی لګولې شي. ادارې ساتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري خو څه اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې چې کې جمعه نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداري جاری کړې ده. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوې مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړي شوې دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي. خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
مطبوعات نیویارک ٹائمز رسپانے پخپلا مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي سواکونو په هوایی بریدونو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې په اړه لیکنه خپره کړې ده. بیا رایټرز خبري اژانس په بنگلاديش کې د یوې پلاسې د نړېدو پېښې کلیسې ته په کتو لیکلي چې آیا د مستورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی او کنه. شاین بنرې د دواړو لیکونو تفصیل درته وړاندې کوي.
نیویارک ٹائمز لکھی په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اوجل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نقد پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډیره وخته دا روایت جاری ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي او له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزوره دی نو زه له تاسو خواست کوم چې موږ وبخه. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړیز کمانډان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپانه لیکي د بخنه غوښتلو دا کار باید وړاندې لشوې وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بې پولې ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبري اجانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړېدو پېښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. اجانس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پېښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې 1100 کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو لخوا لیکي چې که څه هم له دې وروسته د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنگلاديش د پیښو د دوی پام دې ته اړولی چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبري اژانس لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې یو لړپړی چارواکي ویلي دي نړۍ باید دا یقیني کړي چې افغانستان به یو هیرونکي یا لپامه غورځونکي هیواد جوړېدو ته پرې نږدي. نوموړی وایي موجوده حالاتو ته پکتو سره داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې به د طالبانو سګني عملیات ډېر سخت وي او نړۍ ته پکار ده چې دې لړکي له افغانستان حکومت سره پوره مرستې وکړي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. رویټرز خبري اژانس لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې یو لړپړی چارواکي په افغانستان کې د زیاتېدونکو تشدد، مالی مرستو کې کمی او د تعلیم یافته کسانو نورو هوادونو ته د تللو خبرداري ورکولو سره د جمعې پر ورځ ویلي دي نړۍ باید د افغانستان بحرانونه له پامه ونه غورځوي. په افغانستان کې د ریډ کراس ادارې مشر جین نیکولس مارټي وایي نړیواله ټولنه باید خپل پام پر افغانستان وساتي او په هیواد کې باید دا مهال خپل فعالیتونه ونه درول شي. نوموړي ویلي دي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او دا په راتلونکي کې نورم خرابېدای شي. مارټي د اروپایي هیوادونو په سرخارونه واشنگټن کې له حکومتي چارواکو سره ویني چې دا شاندي نه د زیات سیاسي، مالي او بشري ملاتړ غوښتنه وکړي. د نوموړي دا خبرې د کابل د ځانوژن کې حمله سو ورځې وروسته مخې ته راغلي دي. د کابل په دې وروستۍ ځانوژن کې برید کې 46 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. اژانس لیکي دا برید د 2011 کال را پدې خوا په خونړي او بریدونو کې یو. سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي په افغانستان کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبلې کې زیاتوالی په ځانګړې توګه د خبرداري خبره ده. دغه سي د روغتیايي ادارو او د کارکونکو پر ضد په بریدونو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی چې د درملنې په برخه کې عام وګړو ته مشکلات جوړ کړي دي. نیکولس مارټي وایي سره صلیب نړیواله اداره د سرجیکل یا روغتیايي کارکونکو داسې یوه ډله جوړوي چې د ټول افغانستان د ولایتونو سر ښارونو ته به دورې کوي او د بیړنیو حالاتو په وړاندې به روغتیايي کارکونکو ته روزنه ورکوي. مارټي خبرداري ورکړې ده چې د افغانستان د منځنۍ طبقې تعلیم یافته خلک نورو هیوادونو ته په تللو مجبور دي چې په هیواد یې جدي اثرات مخې ته راتللی شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په برخه کې زیات پام د شام او عراق طرف ته و چې له وجې افغانستان د مالي مرستو لکه مخت سره مخ دی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون باچا هنري ګړی
په دوه نیمه بجو
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز خار به بیا سکوت و نکړی. د ریپورټونو په اساس په کندوز کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. خو تیرونه یو شمېر لوړ رتبه امنیتی چارواکي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر پکې وو، د ولایت ته ولاړل او د کندوز خلکو ته یې ډاډ ورکړل چې امنیت ښه دی. نور تفصیل د فرشتې جلال زی په دې ریپورټ کې اورو.
د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی وویل د دفاع وزارت سرپرست او د کورنیو چارو وزیر کندوزیانو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به ځمکني او هوایي عملیات جاری وي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د دې عملیاتو یو هدف له وسلوالو طالبانو ته استوګنو سیمو پاکول دي. د هاشمی په وینا په دې ولایت کې شاید د 3000 په شاوخوا کې وسلوال جنګیږي، خو ټینګار یې وکړ چې په وروستیو کې زیات تلفات ورته رسیدلي دي.
تعداد شان تقریبا میره تا 32000 که علی الحمدلله بسیار تلفات مخالفین وارد شده.
اوس موږ په نظر ډیر وسوال نه دی پاته. هغه پوځي عملیات چې د تیرې میاشتې له 15 نیټې راهیسې روان دي په ترڅ کې لشته لږه شپږ اتیا تنه وسوال وژل شوي دي. ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کندوز په شپږو ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې پرمختګ سوی او ډیر ژر به د کندوز ښار او خان آباد ولسوالۍ لاره پرانیستل سي. دا لاره په کندوز کې د امنیت د خرابوالي له امله تړل سوې ده. وسلوالو طالبانو تیرمنۍ د څو ورځو لپاره کندوز ښار ونیو. دا اول وار و چې وسلوال طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امر محمد معصوم صافی هاشمی یو بیا د داسې پیښې امکان رد کړ او ویل چې د ولسوالیو خلک د پخوا په پرتله له حکومت سره زیات همکار دي. دا د همدې ولس همکاري وه چې مخالفین ونه توانېدل چې ور بیا کندوز ښار ونیسي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې ونیوې چې د ښار د سقوط ویره یې پیدا کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل کندوز د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. دا هغه خوب او خیال دی چې مخالفین یې لري. هغه تشویش چې زموږ خلک یې لري باید لرې سي. کندوز هیڅکله سقوط نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ چې هلته پر روان ناکراری کې د سیمې هیوادونه لاس لري. محمد معصوم ستانگزی پرته لدی چې د یو هیواد نوم واخلي وویل چې کندوز د وسلوالو لپاره د منځنۍ آسیا دروازه ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په افغانستان کې د معدنو غیر قانوني کندنې او قاچاق د هیواد اقتصاد او بیا رغونه له جدي ګواښ سره مخ کړی ده. مشال ریډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي دي چې ښایي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجورد د زور واکانو لخوا په غیر قانوني توګه راستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغه سیمې تر دې وړاندې وروسته هم معدن راستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاقي. احمد شاہ سمی پاڑا نور حال در کوي.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل سوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د مادن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل سوی دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلبازه پلان په لار واچوي چې له مخې یې له بدخشان په غیر قانوني توګه راستل سوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلولو خوشی کړل شول. د لیکلمخي د لاجوردو معیار ته پکتو د دې بار بایه ل شپېته څخه 340 میلیون ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راستل سوي 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکولو اخلاص کړي سي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر ټنه لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو کانونه په ولکه کې اخیستي دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 8 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټنه لاجوردو د وړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15000 میټریک ټنه لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلی ترڅو د دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
څلور محلي قمندانان دي، افراد غیر مسؤول، واته سوه زر نفره مسله لري او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. ینګان ولسوالۍ فټ کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا عام نه دی، جرم ولسوالۍ شپېته فیصده له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دې منځ کې دی، موږ معدن په سیاسته کوو، خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ ځینې آزاد کړو، طالب له منځه ویشو. خو دویم قدم کې نو هغه د دغې منطقې خلک زمون په پلان کې دی، موږ خپل طرحه پیشنهاد بیان شو راي امنیت او ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکانو کې هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوه راولېږي ترڅو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړی وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او کاچاک د دوو کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران رایستل شوي معدن په ارزانه بایه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړی وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز دا وزن حساب بازار جانی را پاکستان دی باز دا فروش میکنن بر درست نه رفت.
د یوسف پښتون مشاور او د معدن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې معدن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلی یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی معدن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
کداغه ثابت شي چې غلا ده، خو بیا غیر لږی چې دغه خود د جریمه کیږي مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مې نپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټنه لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د فلسطین د ملي امنیت شورا یا د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي شي د فلسطین د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې بډې رجر و او رجب دې اړه باندې به یو جامع طرح جوړو، د غیلا مخيبه د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبر سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راستل کیږي او بیا قاچاقېږي، چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مادن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
تیر ورځ د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل لسته پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاده کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زیار په منتونو امن نه راځي، نو حکومت دې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې د عامو وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشروم یې کوي چې وژړي او ځنې مشروم داسې کوي چې په زوری وخت تېروي، خو دا رقم هیڅ هم نه رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یو پیښه نه ده چې مونږ ترشي، مونږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه، ډاکټر عبدالله نه دا غاښ کو چې ویلي دا کېږي، ویلي دا بې ګناه خلک مړه کېږي، ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه دی، دښمن مونږ تاسې به مونږ لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلا او ده هغه غند نه وکړه
هغه عام جن واکه چې یو سور از مخ کې د کوبل په خار کې میان تشوا دا عمل غیر اسلامی غیر شرعی غیر انسانی عمل نه نو مونږ دا واکه
قومی مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه‌شنبه ورځې په بلید سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ورته غواړم د دې خو بیخي هدایت نصیب ماکړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو د دې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صیبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلی وي دا په داسې یوه ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده د تېرې سه‌شنبه په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې واستوالو د ملي امنیت پر یوه اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې سوه اویاوو ډېر نور چې ډېری یې ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنۍ ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اف پی خبر یې شانس لیکي چې عبدالستار ایدی د پاکستان اولس لپاره یو عاجز اتل دی. د ایدی فاونډیشن په نامه خیریه اداره په ټول پاکستان کې د پیښو ځایونو ته ځان رسوي. خبر یې شانس د ستار ایدی د خیریه کارونو په اړه مقاله خپره کړې چې تفصیلي درته ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په کراچۍ کې د ولس خیر خیګړ لپاره کارکونکي عبدالستار ایدی په پاکستان کې تر ټولو لوی خیریه اداره لري چې خلک یې د یو اتل په شان پیژني. ستار ایدی دوه جوړه جامې لري او د خپل دفتر سره نږدې په هغه کمره کې اوسیږي چې پکې نه خو ډیر سامان شته او نه هم پکې کړکۍ شته. خبر ایجنس د ستار ایدی د میرمن بلقیس په حواله لیکي چې نوموړي چرې هم خپل ماشومانو لپاره کور نه دی جوړ کړی. نوموړي که په پاکستان کې څه جوړ کړي نو هغه د غریبانو او بې وزله خلکو لپاره د خیریه اداره ده. خبر ایجنس لیکي ستار ایدی په سپینه ګیره او کراکول په سر د سړک پر غاړه په امبولانس کې ناست وي او له خلکو چنده راغونډوي او خلک هم ورته چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی سو وارې د نوبل امن جایزې لپاره نومان شوی وو. ایف پی خبر ایجنس د ستار ایدی د ژوند په اړه لیکي چې نوموړی د هند ګجرات کې په یو کاروباري کورنۍ کې زیږېدلی وو او په 1970 کال کې پاکستان ته کډه شوی وو. خبر ایجنس د ستار ایدی د زوی فیصل په حواله لیکي چې نوموړی دا فکر کاو چې نوی اسلامي ملک به سماجی او فلاحی ریاست وي خو چې کله پاکستان ته راغلل نو هر څه جلا وو. خبر ایجنس لیکي چې نوموړی په 1950 کال کې کلینک پرانست او د خیر خیګړې لپاره کارونه شروع کړل. دا وخت ایدی فاونډیشن سره په ټول ملک کې 1500 امبولانسونه دي او هر یوې پیښې ځای ته په چټکتیا سره ځان رسوي. همدغه وجه ده چې په ټول ملک کې ایدی کارون ته ډیره په درنه سترګه کتل کیږي. د ستار ایدی زوی وایي چې د خیر خیګړې ادارې کلنۍ بودیجه 1.5 ارب روپۍ ده او زیاتره منځنۍ او مزدوره طبقه چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ایدی فاونډیشن بې کوره ماشومانو، سپینګرو، ښځو، معذوره او په نشو اخته 15,000 او 700 کسانو لپاره په ټول ملک کې 1,000 سرپناه ځایونه لري. د ادارې سره 3,000 کسان کار کوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی ضعیف شوی دی نو ځکه خپل زوی یې د خیر خیګړې کارونو لپاره مشر ټاکلی دی. خبر ایجنس فیصل په حواله لیکي چې هغه زما اتل دی او دا لویه ذمواري ده. خبر ایجنس د ایدی له خولې لیکي چې ډېر کارونه وکړل او له خپله ژونده مطمئن دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د زده کړو، ساينس او کلتور په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونیسکو نن د کتابونو نړیوال ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د غږیز او لیکل شوو موادو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې
پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه عبدالحی کاکړ لیکوال او پوهان ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړی ده. نوموړی وایي لتیرو پنځه دیرشو کالونو راهیسې کتابونه لولي او د ده د اټکل له مخې ښایي تر اوسه یې تر 500 زیات کتابونه لوستي وي. له خادم حسینه پوښتل شوي چې د چاپ شوي کتاب د مطالعې او ډیجیټل مطالعې ترمنځ څه فرق ویني؟ انا غوای
مته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق راته پکې ښکاري دغه چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې په خپل غېږه کې خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکوي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډېره حده پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. که فرض کړه لیپ ټاپ هم ځان سره ګرځای یا ته آی فون هم ځان سره ګرځای یا ته ټیب هم ځان سره ګرځای، د هغې باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې هغه یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي، هغه خوند نه راځي مخې ته. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
تاسو له خپل وخت سره د پرتله کوي مقابله کوي، اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی، د ډیجیټل مطالعه دی د کتاب دی، تاسو څنګه اوس ګوري چې کله له هغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او دې دور کې محسوسوم، ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي، ټیکنالوژي استعمال خصوصا زموږ غاړې ته دی، هغه شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغې د وجې نه چې کوم د هغې د کتاب لوستو په ډیجیټل طریقې سره د لوستلو عادت دی هغه کې ډیسټریکشن ډېر زیات دی. مثلا ډیسټریکشن دا دی چې که یو کتاب یو پیج الولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغې ته متوجه شي، بیا بل څه په بل سره شي نو هغې ته متوجه شي. نو ما کتلي چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکسټ د کتو هغه رجحان او هغه هغه صلاحیت ډېر زیات کم شوی دی.
شاخر پښتنه دا کوم کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله که تاسو یاستئ چې مونږ 15,000 کتابونه ویلي دي، نو که 15,000 کتابونه تاسو نه ووایست یعنی دا بیرته ماینس کوي، نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وي؟
که پرښتیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه و، لکه هغه به شاید چې داسې د بوسو یو بوری و یا به یو داسې انسان و چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې څه بل څه داسې تصور نه لري چې څه کار م کول دي یا څه تخلیق کول م دي یا څه سماجي سیاسي عمل م په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات م په مخ کې بوتل دي او دنیا خپلی کول دي.
تاسو د کارپو خادم حسین مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره نن د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړی و. اوس د خبرونې په اخره کې اوسل بیا د ګل ایاس نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سیاسي ګوندونو او اقلیتونو د وزیر اعلی سلاکار سورن سنگ وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د پولیسو په وینا سورن سنگ پرون په بونیر کې وسلوالو خپل کور سره نږدې وژلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي مشتاق غنی وایي چې د سورن سنگ د وژنې پلټنه یې پیل کړې دي. د سورن سنگ د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي کچري پر تورونه ثابت شو نو خپل څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي د پاناما اسناد برابر سره کېدو وروسته پر هغه او پر بچوي لګیدلي تورونو د پلټون لپاره د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو خبره کړې ده. پرون ماخام قام ته په وینا کې نواز شریف ویل چې خپل ټولي اساسي یې په ډاګه کړې دي. د کراچي پولیسو پرون داوا کړی چې د القاعده شبکې یو مهم مرستکونکی نیولې دي. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور فهرست کې شامل وو. د خیبر پختونخوا گورنر وای د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډیر زر وکړي. د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر وخت دا څرګندونه کړې. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړو ژمنو کې پاتې راغلي، نو ځکه پرې نور باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال نن مشال اړتیا ویل چې پاکستان تل هغه کسانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي چې له افغان حکومت سره جګړه کوي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنی بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به یې د تیر کال د اټمي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. او د امریکا فوج د سپتمبر او فروری میاشتو ترمنځ په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې پر وسلوالو په هوایي حملو کې د شلو ملکیانو د وژلو خبره منلې ده.
لن خبرینه د ګلای اسنوري د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل او د خبرونو ویان ګلای اس، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار سره د ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.